مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د سفر پر مهال له چینایي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او ثبات غږېدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي او شمالي کوریا وویل چې د اټومي وسلو او لرې واټن توغندیو له ازموینو لاس اخلي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل:
په دې دمه کې عموما له تروریزم سره د مبارزې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینایي لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
قادر شاه زیاته کړه ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درسیس له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. چین په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او افغان حکومت تمه لري پکینګ به د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاری ته وهڅوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډېر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
دستان بیا یک شنبې پر تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي. ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند زیات دي هغه به اعلان شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر اتبشتمه وشي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه دوري عمل پر 15مه د افغانستان په ښارونو کې پیل شوي چې یو میاشت په دوام کوي. د نوم لیکنې بله پروسه په ولسوالیو او کلو کې پیل شي چې هغه هم یو میاشت روانه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناهغښتونکو افغانستان ته ستنه شوې دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې شاوخوا 8000 افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل: له ترکیې د افغان کډوالو پر ستنولو او نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیې ته تللی.
د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1600 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت موین پرون او وړم ورځ ترکیې ته د سفر پر مهال له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړې. اوس د دوی راپور ته منتظر یو چې پوسو په ترکیه کې افغان پناهغښتونکي په څه وضعیت کې دي او موږ څه کولای شو.
تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ترکیې چارواکو پریکړه کړې چې نتې 600 افغان پناهغښتونکي نن او سبا افغانستان ته ستنه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یون هاب خبري اژانس د شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړ چې سر لننه به شمالي کوریا اټومي آزموینې او د لری واټن د بالستیک توغندیو آزموینې ودروي. د خبرنامه شمالي کوریا د اشمن هم کړی ده چې دغه هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي آزموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړې تر دې مخکې کړې دي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دوه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. د ارمنستان چارواکي وای په پلازمینه ایروان کې تر یو سلاتي زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسون د ملاتړ مخه ونیسي. دغه اعتراضونه د سر اعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو په مخالفت کې پیل شوې دي. پرون جمعه د پرله پسې اتمې ورځې په مخ هم د پلازمېنې لارو کوڅو ته په زرګونو مظاهرچیان راووتل. د ارمنستان د پارلمان غړي او د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وویل
در منستان خلکو د اداري فساد او غیر عادلانه سیاسي سیستم پر ضد بخملي انقلاب پیل کړی دی. تاسې به خبري است چې سرج سرکسیان په ارمنستان کې د اداري فساد یو سمبول دی.
د اعتراض برخوالو د سرکسیان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې دی هڅه کوي پر قدرت منګولې شخې کړي. سرج سرکسیان چې لس کله د ارمنستان ولسمشر و، دوې اونۍ مخکې د ولسمشۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده. او وروستی خبر دا دی چې د سوریې دولتي رسنیو او یوې څارونکې ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې دمشق ته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. خو د سرچینو په حواله دا په داسې حال کې ده چې تر پرون پورې د سوریې د پوځ بمباري روانه وه او د یوې بشپړې تسلیمۍ موافقه یې ځنډولې ده. د دولتي خبري اژانس سنا په حواله د دې موافقې له مخې به د داعش جنګیالي چې پر حجر الاسود سیمه او د فلسطیني کډوالو پر یارموک کم کنټرول لري له دغو ساحو ووځي او د سوریې په ختیځ کې به د دې ډلې تر ولکې لاندې بلې سیمې ته ځي. دا موافقه په داسې حال کې کېږي چې د سوریې حکومت هڅه کوي له 2011 کال راهیسې د اول وار لپاره پلازمینه دمشق او اړوندې سیمې بیرته په خپله ولکه کې راولي. ازادي راډیو په منځنۍ صفتو لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سفر سره لدی چې له چینایي چارواکو څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او له هغوی سره د افغانستان د سولې پر بهیر شغیدل دی. په کونړ کې په ښوونځیو کې کتابونه سم نه دي ویشل شوي.
په وزله کورنیو ته چیرې خصوصا کتابونه نه رسي. هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغوی وس لري هغه ته کتابونه ورکوي. هغه چاته کتابونه وکړي چې څوک وس نه لري.
دا به هم اوري چې د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه تاوده شوي چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې حبس محکوم شوي دي. د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د خوراکونو په اړه بحث.
اورېستم ورسې کړو په د سبا زب تاسو نه جوړ سوما د مې دې تکلیف راټول.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چین ته چیرمه د افغانستان په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا ده. محمد حنیف اتمر د چین له امنیتي رهبرۍ د دې لوا په تجهیز او ملاتړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حنیف اتمر د چین له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو هم خبرې کړې. د ملي امنیت شورا وایي چین په سیمه کې مهم نقش لوبولی شي چې له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان او چین په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي او هلته د ګزمې لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا لیدل کېږي. محمد حنیف اتمر دا موضوع پرون د چین له امنیتي چارواکو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. شغلی اتمر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دقیق غرنۍ لوا په تجهیز او ملاتړ کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده. چین ته د حنیف اتمر درې ورځنی رسمي سفر نن شنبه پای ته رسیږي. شغلی اتمر د چین له عالي رتبه سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د نقش د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی در جریان سفر خود
د ملي امنیت سلاکار چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاسي مشرتابه هیله وکړه چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه دي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل رول پراخ کړي چې افغان ځواکونه وکولی سي د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې لا بریالي وي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې پاکستان، چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او هندستان بشپړ غړیتوب لري. د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په خبره محمد انی فاطمر په چین کې د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه د غرض د کابل او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړې. محمد انی فاطمر د چین د ولسمشر د مرستیال وان کیشان په بلنه پیکینګ ته سفر وکړ او هلته د هغه هیواد له لوی درستیز د ملي امنیت له سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره بحثونه وکړل. د ملي امنیت د شورا ویاند وی په دې سفر کې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې او امن په مسأله کې د همکارۍ لپاره له چین څخه پر پاکستان د فشار راوستلو غوښتنه وکړه. چین د پاکستان له عمده متحدانو ګڼل کیږي چې د اسلام آباد او پیکینګ نږدېوالي افغان مقامات باور کړي چې چین کولی سي پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفاده د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دې مخکې هم ترنګلې وې، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ یو لړ شخړو د اړیکې لا ترخې کړې. تیره اونۍ د پکتیا ډنډې پټان او د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړو او لانجو شاهدې وې. افغان چارواکي وایي شخړه هغه وخت پیل سوه چې پاکستاني ځواکونه هڅه وکړه د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي، بلخوا پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې پر ډیورند کرښه موانع او تاسیسات د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو په همغږۍ جوړوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اقوامو او جرګو معین محمد یعقوب احمدزی د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي. ځینې کسان غواړي چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د حکومت ویان دا مسأله رد کړې ده. له پاکستان سره پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو هیڅ کوم تفاهم نه دی سوی او نه به وسي. د ښاغلي احمدزی په خبره په وروستیو کې پاکستان ځکه پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو او اغزن سیم د غځولو هڅې چټکې کړې چې غواړي دغه کرښې ته د سرحد په توګه رسمیت ورکړي. خو د ده په خبره دا ډول هڅې په وروستیو کې د ولسونو له مقاومت سره مخامخې سوي دي.
چین ته مو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه راپور اورېده. دغه درې ورځنی سفر نن پای ته ورسید. حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې دي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مجیب المر په ټلیفون را سره دی. همدا مسله به له ده سره وشاربو. المر صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. المرسب، څنګه ستاسو په باور چین د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې څه کولی شي؟
اول باید یو لنډه اشاره دې ته وکړم چې چین افغانستان ته له دوو زاویو ګوري. اوله زاویه اقتصادي او دویمه مسله یې امنیتي ده. اوس چې په افغانستان کې امنیت ګډوډ دی، نو اولګه دوی ته د امنیت مسله لري او اقتصادي مسایل هغه په دویم پړاو ته راځي. مشخصا لکه څنګه چې د ملي امنیت سلاکار له چین څخه غوښتنه کړې ده دوی پر پاکستان باندې فشار راوستی شي. لومړۍ مسله دا ده، دوی له طالبانو سره هم اړیکې لري، په طالبانو باندې هم فشار راوستی شي چې دوی د سولې خبرو ته کښېني او طالبان باندې هم نفوذ لري. اساسي مسله دلته چې ده هغه پر پاکستان باندې فشار راوړل دي چې دوی طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
بله، المرسب، له څه باندې دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي وحدت حکومت همدا تمه لري چې چین به په پاکستان باندې فشار راولي، خو تر اوسه پورې دغه څرک نه لیدل کېږي. البته یوازې یو ځلې په یو غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید هڅې زیاتې کړي. نو افغانستان ولې باید تمه ولري؟
دا فشار راوړل یا د پاکستان منځي کول دا د یو کار نه دی، یو کال کار نه دی چې دغه کلونو کار حل نه وشي. دا یو پروسه ده، پروسه پیل شوې ده. لویدیځو هیوادونو لخوا پر پاکستان باندې ډېر زیات فشارونه راغلي دي او پاکستان د انزوا په حالت کې ده. خو خبره دا ده پخوا چې موږ کله انزوا مطرح کوله هغه دا و چې د غرب فشارونه به چې په کوم هیواد باندې ډېر شو هغه به منظوي شو، ځکه چې په دنیا کې نور قدرتونه نه وو. اوس چین د یو قدرت په توګه سر راپورته کړی دی که د لویدي فشار په پاکستان باندې یقیني دا چین ته پناه وړي او د چین ګټې دا ایجابوي چې دوی په نړیوال ډګر کې د پاکستان څخه ملاتړ وکړي، د پاکستان حکومت څخه ملاتړ وکړي، ځکه هغه د فوج کوم توازن شته په دې تله کې که پاکستان واچول شي کېدای شي د حداقل د چین په سطحه باندې کدرني په سطحه ولوایي، نو د چین لپاره به ګټور تمام شي. لویدیځ پر پاکستان فشار راوړی ده، اوس د چین وار دی. یعنې چین بالاخره دا کار باید وکړي که په پاکستان باندې فشار را نوري او په پاکستان کې د فعالیت
مرسب
د ګلوبل فشار باندې دا یو مشکل دی چې دوی د چيپي پروګرام پاکستان کې نشي ده
پښتنه هم داده سي چین څه شي افغانستان څه کولای شي چې چین دې ته واداره کې چې په پاکستان باندې فشار راولي یعنی افغانستان په خپل لاس کې کومه قتل لري چې هغه د دې بایس شي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار وارد کړي
افغانستان د دې مسایلو تقریبا په واکه مشته په واکه مشته دا او د چین اندیشنې چې دی هغه د افغانستان نه یو څه څه دی هم دی مثلا د چین یوان دښنه دا چې د چینکانګ د ترکستان جنگل چې دی وګور جنگل هغه په افغانستان کې د حضور پیدا نه کیږي البته هم چې دی لري طالبان سره د دې پاتې دی او د دوی د چین یو وختونه هم هم دا چې دی افغان حکومت د جنو پر وړاندې جدي اقدام کوي دا یې تم شوی هم دی د اوس لپاره تقریبا دا ناس چې دا مسایل چې یو څه تشریفاتي باندې د ملي شې کې په نړیوال ډګر کې موږ څه خاص کوم څه نه لرو چې دا ورته اوس یو واجب د حسن راوګي ته مسله ده هغه اساس باندې کې شي مخکړه
فکر نه کوي چې تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې اقتصادي مسایل هم دي چې په افغانستان کې د پانګونې له خاطر چین د افغانستان سره روابط بهتر کړي او په دې ارتباط کوشش وکړي چې اسلام آباد یو څه تر فشار لاندې راولي ځکه چې کچرته په افغانستان کې امنیت نه وي ممکن هم هغه د سپیک پروژه هم پلی نه شي
دا خو یوازې افغانستان مثلا د ټول سیمه مثلا ده یعنی د چین د ټیپ سیمه کې شته دی د پاکستان سره افغانستان سره ایران سره او ترکیه سره او مسکری له دوه طرفه راکوي نو یو څه ضرورت دا دی چې د فاکت په ضد باندې مبارزه وشي او د مبارزه د چین باندې زیات وشي دا مبارزه به پاکستان کې هم وشي د فاکت په ضد باندې زیات وشي فاکت په خپل لاره کوي د فاکت په لپاره تاسو راته کېږي چې دی هتا پوز کې نه څه ده د دې پروګرام د پاکستان کې هم مبارزه وشي افغانستان کې هم شي چې نور ځایونه کې چې ساتي د موجودي د دایوشي مبارزه به تر لاسه شي کله چې دا راځي چې فاکت له منځه لاړ شي دا هغه وخت او جنگ جګړه له منځه لاړ شي دا هغه وخت چې چین له اقتصادي مسایل متکی دی چې هغه مخ ته شي د چین او په لوی دنده ده چې باید اقتصادي مسایل او اقتصادي پروژه ته خپل زمينه سازي وکړي او دا زمينه سازي له جنگ له منځه وړلو پرته مشکل ده
مجيب لمر مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره وخت
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په کونړ کې ګنس د کونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دی ورکل شوی او الادی عمل لړی رستوند سره مخامخ دي د پهونی مسولان په دې ولایت کې ستونزې مني او د حل کولو ژمنه یې کړې ده په دې اړه نور تفصيل در هول انوري پر راپور کې
په کونړ کې د خونځي وز د کون کې شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکل شوی چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلی د کیراله د منځني خونځي دوه تن زده کون کې وای
زمونږ نوې دولاده د اسلامات خار وسیدون کې یو خصوصا زمونږ کونړ د سی ولایت چې د نور ولایتونو په پرتله چې دی بے وزله غریبانان خلک دي نو زیاتره پلرونه داسي چې هغه ځان ته د شپې جوړې نشي پیدا کول نو هغه په بچیانو ته د تعلیم په برخه که څه مسائل برابر کړی
معلوم سپه الله یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي خو مګر هغه په مکتب کې موست نه کیږي په بای غستلم موست نه کیږي مګر په مکتب کې دوی هم نه ور کوي
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغه ته ټول کتابونه ورکول کیږي او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخې دي
کتابونه شته دي هغه خلکو د پاره شته دي څوک چې تعویلدار په سره رابطه لري یا د مکتب کې بل کوم واسطه لري یا خپلوان لري هغه د پاره شته دي ځکه هغه ورته پیدا کوي مګر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري خپلوان نه لري یا کوم واسطه نه لري به هغه د پاره څوک نه ورکوي
په وزله کورنوي ته چیرې خصوصن کتابونه نه راسي هغه ماشومان یا هغه نجونه یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکي هغه چاته کتابونه وکي چې څوک وس نه لري ځکه چې امه په افغانستان کې ټول دغه حاله
یو تن چې زوی ته په خونځي کې کتابونه نه دی ورکل شوی په اسداباد کې یو کتاب پلورنځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وایي.
زمانه مجیب ابراهیم دی دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو دغه سیوره لمه کتابونه والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته نصاب بدیږي او کتابونه نه پیدا کوي ورونه کتابونه درسونه تیریږي. نو لاړم په کتابخانه کې مله یو کتاب په 500 کالداري واغست شپږ کتاب او 300 نور باندې وسره نه غم پرې غوستل او دا شپږ کتاب مې ولا مهم را واغست چې ورونه نه درس تیریږي او دا میشن په تیر شو دا یو کوي نصاب بدیږي معرب کې نشته یو ابتدایي کې یو
کتاب پلورن کی وای دوی هغه درسی کتابونه پلوری چې په آزاد بازار کې چاپ شوی دی.
نن مې حبیب رحمان دی او په چرسره بازار کې کوم دی کتابخانه والا یم ته کتابونو کار کوم. منګ سره دا غن حساب دی چې په مکتبونو کې کوم تدریسیږي خدا چاپ چې کوم دی دولتي چاپ نه دی او پس شخصي چاپ دی مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دی هغه چاپ کوي ساده چاپی او دا غونه موږ راوړو به خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه به راځي موږ ترجو کوي او موږ ته کتابونه د خپل ګټه خاطر کوم دغه ساده چاپ خرڅو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په ښوونځیو کې د کتابونو د کمی ستونزه ومنله او ډاډ یې ورکړ چې د مشکل حل کولو لپاره یې هڅې روانې دي.
د کتابونو د کموالي ستونزه شته ده چې تر اوسه پورې موږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي را رسېدلي. وزارت نن بار بار غوښتنه کړې او هغوی هم هلې ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او موږ ته را ورسوي. زموږ هم کوشش دا چې د کتابونو رارسېدو سره سمدلاسه د هغې کې خنډ او ځنډ ونه کړو او کتابونه شاګردانو ته ورسوو تر څو خپلو زده کړو ته په سمه توګه دوام ورکړي.
همدرد وایي هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي. دوی ته غریب او بډای یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي. له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي د نورو شیانو تر څنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوی. د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو چې لا تر اوسه هم هیواد له جنگي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوي چې د زده کوونکو تر څنګ پرې د ډیرو ښوونکو سر هم نه خلاصیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو خبرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ترمنځ پر موجوده اړیکې مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د یو تازه راپور په استناد راغلی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې برخې په وتلو سره د دغه هیواد اقتصادي وده په څه سوې ده. د سټارز اند سټرایپس د مقالې په دوام کې راغلی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پراخ حضور کې دغو ځواکونو او نړیوالو خیریه سازمانونو ته د لوجستیکي چارو او بیا رغونې کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی و. د سیګار ادارې په دې راپور کې د پالیسي جوړونکو څو تېروتنو ته هم اشاره سوې ده او ویل سوي له هغې ډلې دا چې مالي مرستو فساد ته لاره ورکړه، په افغانستان کې متخصصانو تخصص نه درلود او مرستې د جګړې په پیل کې نه بلکې د جګړې په اوج کې زیاتې سوې. د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې په وار وار ژمنه کړې چې له افغان حکومت او خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 1500 میلیونو ډالرو بلا عوض مرستې تړون لاسلیک کړ چې یوه برخه یې پر روغتیایي چارو لګیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ په کونړ کې د سیلابونو د ناوړه اغیزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دغه بنسټ په مقاله کې راغلي چې سیلابونو په دغه ولایت کې زیاته کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. د دې ترڅنګ یو سیاسي تحلیلګر او د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په برخه کې د چارواکو پر وعدو نیوکه کړې ده. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ بیا دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د بندونو په جوړولو سره د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینې کابل ته د برېښنا رسول شکېدلی سي. له ژمي وروسته د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خطر سته چې ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا فضائی تحقیقاتی ادارې فضا ته یو نوې سپوږمکۍ استولې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس هم امریکا ته ورځو. د امریکا متحدو ایالاتونو ډیموکرات ګوند د روسیې د حکومت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد قانوني دعوا درج کړې ده. دغه ګوند دغه درې وړه اړخونه تورن کړي چې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاین د ګډوډولو لپاره یې په خپلو کې جوړجاړی کړی و. د ډیموکرات ګوند په باور دا مسله د دې سبب شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه بریالی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د روسیې د حکومت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد دغه قانوني دعوا پرون جمعه د نیویارک د منهاتن په یوه فدرال محکمه کې درج شوې ده. د ډیموکرات ګوند په دې قامه کې ادعا شوې چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین علي رتبه چارواکو د روسیې له حکومت او د روسیې له پوځي استخباراتو سره جوړجاړی کړی و. په ادعا کې ویل شوي دا جوړجاړی د دې لپاره سوی و چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن زیانمنه سي او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کې دوسره د ټرمپ له بریا سره مرسته وسي. د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر ټام پیریس په یوه اعلامیه کې وویل روسیې زموږ پر ډیموکراسي په شدت حمله پیل کړه. د ډونالډ ټرمپ په کمپاین کې ځان ته یو لیوال او فعال همکار وموند. په دې دعوه کې د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کېدو په اړه هم مفصل معلومات وړاندې شوي. د غرض ادعا شوې چې د ټرمپ کلیدي همکارانو ویلي چې روسیې د میرمن کلینټن په اړه معلوماتو ته زیان رسولی دی. په اقامه کې ولسمشر ټرمپ د تورن په توګه نه دی یاد شوی، خو د ټرمپ ګڼ همکاران یاد کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له هغو کسانو سره کتلي چې ګمان کېږي له روسیې سره یې ارتباط درلود. په هغوی کې د ولسمشر ټرمپ زوی ډونالډ ټرمپ جی آر، د هغه زوم جارد کوشنر، د انتخاباتي کمپاین مشر پاول مانافورت او د مانافورت د مرستیال ریک ګیټس نمونه یاد شوی دی. د دې دعوه په اړه سمدلاسه سپینې ماڼۍ تر اوسه تبصره نه ده کړې. ډونالډ ټرمپ په وار وار له خپل انتخاباتي کمپاین سره د روسیې ارتباط رد کړی او ماسکاو هم ویلي چې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې لاسوهنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه ده. اف ام په 3.5 نیولی شي. یو موضوع اخلو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې فضا ته یو نوې سپوږمکۍ استولې ده. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان درکړي.
ناسا تیره اونۍ د TESS په نوم یوه سپوږمکۍ د سیارو د موندلو لپاره فضا ته واستوله. دا سپوږمکۍ به چې له فالکن نه توغندي سره استول شوې په دو کلونو کې له شمسي نظامه د باندې د نورو سیارو په تیره بیا د هغو چې مځکې ته ورته والی لري د موندلو لټه کوي. د سکای نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ به له شمسي منظومې د باندې د داسې سیارو چې مځکې ته ورته والی لري یا د ژوند امکان پکې وي د نښو د موندلو په خاطر د میلیونونو سیارو رڼا وڅاري. TESS سپوږمکۍ د فلوریدا په کیپ کارنوال کې د امریکا د هوایي ځواک له مرکزه د اسمان لور ته واستول شوه. دا سپوږمکۍ به چې د کالو منځلو د یوه ماشین همره ده په راتلونکو دو کلونو کې په لکونو ستوري وڅاري. د ناسا څېړونکي هیله لري چې TESS به له شمسي نظامه بهر شاوخوا 20,000 سیارې ومومي. همداراز اټکل کېږي چې TESS سپوږمکۍ د مځکې په اندازه تر 50 زیاتې سیارې کشف کړي. وروسته له دې چې TESS دا ډول سیارې وموندلې په لویو ټیلیسکوپونو کې به د هغو په اړه نورې څېړنې وشي څو معلومه کړي چې آیا هلته د اکسیجن، میتان، کاربون دای اکساید او نورو ګازونو نشې شته. ساینس پوهانو تر اوسه له شمسي نظامه د باندې 3,500 سیارې موندلې او پر 4,500 نورې څېړنې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ګوړیا چار تفریحي پروګرام او د کور کلی پروګرام. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس په ازادي راډیو ته د هغوی سمسونو ته مخه کړو چې ازادي راډیو ته تاسو راستولی.
اف
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اقرا عثماني پر استولې اس ام اس کې پراتونکو ټاکنو کې وارلمخه د درغلیو مسلې ته اندیشنه څرګنده کړې ده. عبدالحکیم افغان هم له کندهار پر استولې اس ام اس کې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. عبیدالله بیا لیکلی دی که چیرته موږ رایه ورکړو نو خپل کسان ټاکلی شو. ګلزمان صادق له کونړ لیکي چین ته د حنیف اتمر سفر ډیر ګټور دی. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالي څخه لیکي که چین په صراحت وغواړي د افغانستان په سوله کې کومک کولی شي. عبدالله له پکتیا لیکلی دی که لر او بر پښتانه د یووالي ږغ اوچت کړي افغانستان ته په خپله سوله راځي. اتنیم بجیش به لند خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل دغه مهالویش به نن یا سبا اعلان شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمینه ایروان کې تر 130 زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسیون د ملاتړو مخه ونیسي. او د سوریه دولتي رسنیو او وی چارونکو ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې دمشق ته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه توده شوي دي چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې په حبس محکوم شوي دي. د دې کسانو د پخوانیو حکمونو په اړه وروسته له هغه غور پیل شو چې سترې محکمې د تشدد جنایت په ارتباط د قانون احکام مبهم وبلل. په دې ترڅ کې د ویرجینیا ایالت یوې ښځینه قاضي هڅې پیل کړې دي چې د یوې لسیزې مخکې احکام له سره وڅېړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د متحدو ایالاتو د سترې محکمې لخوا د تروریستي فعالیتونو په اړه له یوه حکم وروسته د فدرال محکمې یو قاضي پر دې غور کوي چې آیا د څلورو تورنو کسانو له دوسیو څخه د تروریستي فعالیتونو ورته موارد لري کړي کنه. د امریکا سترې محکمې د سه شنبې په ورځ په هغه قانون کې بدلون اعلان کړ چې له مخې په جنایي جرمونو یو شمیر تورن کډوال له امریکا څخه ایستل کیږي، ځکه دوی وایي چې د قانون د تشدد پر بنسټ د جرم د معیار په برخه کې ابهام درلود. خو په تروریستي جرمونو څلور تورن کسان استدلال کوي چې دوی د تشدد د جنایت د تعریف په اړه د ورته مبهم قانون په اساس په بند محکوم شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د ورجینیا ایالت د الکساندري ولسوالۍ د محکمې یوې قاضي لیونی برنکما په خپل حکم کې له حکومت څخه د هغو دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه چې ولې د هغو مجرمانو په اړه حکم نشي فسخه کېدلی چې نږدې لس کاله مخکې د ورجینیا د جهاد د شبکې په نوم ډله کې د غړیتوب په جرم بندیان دي. ویل کېږي چې د دې شبکې غړو فریدریکس بورګ ښار ته په یوه نږدې ځنګله کې له پینټ بال لوبې څخه د جهادي ټریننګ په مقصد کار اخیست. د دې شبکې ځینې غړي د سپتمبر د 11 له حملو وروسته له طالبانو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته تللي وو. ډیری د کسانو محکمې ته ویلي دوی وروسته له هغه د افغانستان سفر ته وهڅېدل چې د دوی مذهبي مشر علي التمیمي د سپتمبر له 11 وروسته دوی ته وویل نړۍ د اسلام او کفر ترمنځ جګړې ته نږدې شوي. التمیمي چې د ورجینیا د فالس چرچ اوسیدونکی وو د نورو جرمونو ترڅنګ د خیانت د هڅونې په جرم په ابدي حبس محکوم شوی. سیف الله چمپن یو بل محکوم دی چې په 15 کاله بند محکوم دی. هغه چې د پلیو سمندري ځواکونو سرتیری و د سپتمبر د 11 له حملو مخکې له لشکر طیبه ډلې سره د ترینینګ لپاره پاکستان ته ولاړ او د سپتمبر له 11 وروسته چې ترینینګ یې پای ته ورسوه متحد ایالاتو ته ستون شو. بل مجرم مسعود خان دی چې د سپتمبر له 11 وروسته له لشکر طیبه ډلې سره یو ځای شو او پاکستان ته ولاړ څو د ترینینګ له اخیستو وروسته د طالبانو پر لیکو ورګټ شي. مسعود خان هم په حبس ابد محکوم شوی او څلرم محکوم چې د قاضي میرمن برینکما حکم یې پر برخلیک اغیز کولای شي اسماعیل رویر دی چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په زندان کې بندي دی. کمیرمن برینکما د قضیو ته د تشدد د جنایت له لانجمنې او مبهمې مادې سره ارتباط ورکړي نو دا امکان شته چې د اکثر د مجرمانو د حبس په موده کې د پام وړ کموالی راشي. د دوی د دوسیو نور موارد به پر ځای پاتې وي خو پر دې مجرمانو د نویو حکمونو لپاره محکمه ښایي بله غونډه جوړه کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
کور کلی جوړونکې مریم توخی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیا ستونزې پیدا کوي؟
ورځم ورسره کړي وو په دا سبا زه به تاسو نه جوړ سوم د مې دې تکلیف راته ولې
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورا چی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی د ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی.
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او د سمړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنی چې په ډېرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یاد دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو دې خوراکونو ته، ټولو دې خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او د سکه ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز چوي، مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو باندو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډېر سور شوی رنگ اته تور وخته یې. نو دغه حالات ته ټوله ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډېر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډېره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډېر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټوله دا سره کړي شان خوښېږي، دا یخنۍ شان نه خوښېږي، او موږ به هر وخت کې کوو پیاز سره کوو، رومي ورته سره کوو، بیا غوښه شان سره کړي پخوو. کور کې ټوله نه خوښېږي، یوه ورځ مې پخ کړې وه ورونو مې پلان مې ټول ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورئ همدې دپاره نو موږ هم سره کړ شان خپله د پلار مې دم درد کوي ټول مې دا د معدې تکلیف لري خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړي پخوئ یخنی شان مه پخوئ چې کله همداسې پاخه کړو بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی او زرم دیګې کړی ده سم په مزه هم نه ده پخ کړی پم نه ده پخ کړی دوی خوښې ته ګورو مګر
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي
مدې تکلیف زما یو لري کچالو یا بندي هر ځای بل بس یا غوښه ابا سې ځکه چې ورو واخ چې ځکه چې کړی تر واخ هغه د کوم بل تر واخ بس په خې کو سره په خلاصو ورو دې بسار خې کو چې ماښام باندې کوله برو سره کو ابا سې بوته بس سې باندې کو سې وشو
د کابل خارو سیدونکو شبانه ته د بوري سره کولو د معدې درد پیدا کړی دی لډیر خوږو سره د هغې معدې ایشي او د بی اوشي حالت ته رسوي
او دې تم بوره سره کړو په لاسابه زب تاسو نه جوړ سوما د معدې تکلیف راته ول نو ما ستیر فکر کاوه کله چې د ډاکټر ته لاړم ډاکټر ما ته ول چې تاسو د معدې تکلیف دی او ته باید فکر شان هیڅ ونه کړې
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي
ما ته د معدې تکلیف د اچارو نه زیات د اچارو نه راته پیدا شو ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من په میاشت کې خوړل اچار مې بس کړل مرچ خو بیخي نو راباندې بند دي پیپسي مې وڅکل لا هغې م راته معدې تکلیف پیدا شو کباب مې راوغوښته تر هغه چې تر کوره راتلم بس بیخي داسې کړلم له خوراک یې وغورځولم داسې وخت راغلی چې لو لږې داسې پړکېدلی یم
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو
زما خپل خاوند دی د معدې تکلیف لري چې موږ ورځې ته برس راکوو دا زما خاوند یې نخره چې ویخره ډېره په تکلیف کوي دا په تن باندې تاثیر کوي او چې سرکړې یوه نخره نورمال دی د نرمه شواله موږ سره پخه کوي چې زما معده راپازوي انجنکۍ چې جیوه موږ دمپخته خورو موږ په نظر کې نیسو چې دی کور کې موږ دته نرمه دمپخته شواله ورپخو او سرکړې شی نور کوو خو یګان دپاره شوق علاقه ده چې د شي سره د سره پیاس یو یګان په سرکړې شی خو یګان په نه خورو
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر ترخه خواړه هم روغتیا ته مناسب نه غړي په دې حق لازم همکارې فرشې مرسال د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان سره مرکه کړي او ریدل ته مو رابولو
په افغانستان کې متاسفانه هر خواړه چې دوی پخېږي تر حد ډیر یعنی سرکې په غړوي کې سرکې یا په دې کې سرکې مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخېږي مګر سلغینه کباب کوي که د ساده پر ووایو چې نه هر هغه خوړه چې کباب کې دوه خاطر روانو یا غسر کړی خوړه دي
دا غسر کړی خوړه چې خوړل کیږي بیا دا روغتیا ته څومره توان رسېږي
څوک چې د میتی په تکالیف باندې اخته دي تاسو د سه حدس وکړي او د سه ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکی تر لري شوی وي نو کچې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پر واچوي طبيعي نو چې ډیر دردناک بي او تبیده چې تحمل وړ بنوي او دغه تکلیف به مزیاتې نو د میډي تکلیف په مدي شکل باندې دي هر هغه خوړه چې بیا غا سر کیږي هغه دغه طبیعت تغیریږي هغه ډیر اسیدیتی خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د میډي تکلیف لري او تاسو بیا غي تیزاب بي خاصیت خوړه ورکوي حتی که سر کړي مني لکه لیمو چې مثلا پغی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبيعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم
د مشکل ورته زیاتیږي. او بیا کچیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغلته به زخمونه ایجادیږي خصوصا د معدې کې، او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دې نه کوي، خو بیا متاسفانه په ناسور به وکړي.
ځینې کسان په دې نظر دي که چیرې پیاز ډېر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي، په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي، نو دا سره کوي چې خوندور سي. تاسو په نظر آیا خوند به مهمه یا که هغه ستونزې به دوی سره مخ کیږي؟
په فرهنګو پورې رابطه لري. متاسفانه د افغانستان دغه غذایی فرهنګ چې دی دا ډېر ښه نه ده. دې خاطر تاسو په نړۍ کې هېڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې داسې یو غټ کمپاینی شی نه شئ لیدلی. مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسې نور خواړه د نورو مملکتونو لیدی شئ، مګر افغاني خواړه ځکه یې خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر، او دا دقیقه خبره هم ده. ډېر سړکړې وي، ډېر غوړي لري، طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانانو ورسره بلد دي. مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته، نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي.
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه، اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدي چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي، دا به څومره مضر تمامي کړي؟
ښه، نارملي د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي. متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي. دواړه ده، بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي، ستونزې ایجادولی شي. نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي. ها، په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي، مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې.
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اچار اچار اچار
چه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، هغه د نوي کابل د جوړېدو خبرې هم غلې شوې، لکه چې د نوي کابل پر ځای د امنیتي خزینه کارکونکو ښارګوټی منظور کړ. وایي کونډه د زوی په تمه کېناسته له مېړه ووته. حکومت به هم ویلي وي چې که د نوي کابل په تمه کېنو د امنیتي خزینه کارکونکو ښارګوټی به مو له لاسه ووځي. د خپرونې په پیل کې څو خبرونه دراوروو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
کاندید ګل واده خان
او روپۍ مروره.
لنډ خبرونه دغه دي:
د کثافاتو ورستو بویونو سکل هم کابل ښار داسې بدبویه کړی لکه د نړۍ نور ښارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویه کړي دي.
تاسې رایه راکئ زه به واده درکم.
په ښار کې له کراچیو پاک شوي واټونه بیرته کراچیو نوشجان کړل.
او په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو پخلا کولو هم زور اخیستی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د کثافاتو ورستو بویونو کابل ښار داسې بدبویه کړی لکه د نړۍ نور ښارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویه کړي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د چوروالۍ مسؤلین خوشحاله دي او افتخار کوي چې بیا هم کابل ښار بویان شوی دی. یا یې ښه یا یې بد، مقصد پسرلی بې بویه تیر نه شو. د چوروالۍ د کارونو ماهرین باور لري چې که دا چوروالان او همدا مسؤلین وو نو هیڅکله دې هم څوک د خوشبویۍ تمه نه کوي، ځکه چې د دوی په پوزو همدغه د کثافاتو ورستو بویونه ښه لګیږي.
در په در آژانس خبر راکوي چې تا تاسو رای راکړی زب واده درکم. دا هغه شعار دی چې یو تن احتمالي کاندید د خپل انتخاباتي مبارزې لپاره ټاکلی دی. نوموړی وایي چې زه سر له اوسه خپله مبارزه پر اختیا پیلوم او پر اختیا به یې پای ته رسوم، نو ځکه وایم چې تاسې رایه راکوئ زه به وعدې درکم. او دا د دې لپاره وایم چې له کامیابۍ وروسته هسې هم کوم کار نشم کولی، نو څه ته خپله غاړه بنده کړم چې اوس خلکو ته یو څه وایم او بیا له کامیابۍ وروسته بل څه وکم لکه دا نور.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په ښار کې کوټونه بیرته کراچیو نوش جان کړل. خبر زیاتوي چې نوی چوروال هم لکه د زړو چوروالانو د خلکو سترګو ته تو موټي خاورې وروشیندلې او د څو ورځو لپاره یې کراچۍ دا خوا آخوا وزغلولې، خو چې لاړې تیرې شوې او د پیدا او فنا لارې پیدا کړې نو بیرته د هماغه درک او هماغه خراک خبره شوه. او لکه د ژمي له خوبه راویښ شوي میګیان کراچۍ هم کرار کرار واټونو ته بیرته راستنیږي.
او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو په خلا کولو هم زور اخیستی دی. خبر زیاتوي چې اوس دا لنډۍ له موده لوېدلې چې ویل به یې که مرور شي ځان به خوار کې، که مرور شي ځان به خوار کې، او معشوقې کله مرور په خلا کوي نه. اوس خو معشوقې مرور یوازې په خلا کوي نه، چې آن جرګې هم ورلیږي او ننواتې هم ورته کوي. وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، او بیا په انتخاباتو کې خو تش صندوقونه له دښمنان بتر وي. د انتخاباتو ماهرین باور لري چې د رایو د صندوقونو ډکول په دې هم ارزي چې سړی د مرور پښې ونیسي او په رایو یې صندوقونه ډک کړي. خبرونه خلاص شو.
اوس مو یوه تاویز کوونکي ته ورولو چې ووینو هغه څه کوي.
مورې، تاویز والا ته نه ورځو.
ورځو ولې؟ وارخطا یې
چې بیا چیرته لاړ نه شي. ایلی ویل چې ډېر ښه تاویز کوي.
زه چې ورسو خو پام دې وي چې ډېره رایش ونه کې.
نه کوم، که پارایش کېده اوس به مې یوه ګله اولادونه ګرځېدل.
څه چرت وایه، زه ځان دې برابر که.
ما ویل چې سم براله ورته ووایه چې بخت یې چا تړلی ده.
ښه ځه.
بخت یې چا تړلی دی، هیڅوک یې غوښتلو ته نه راځي.
ترورې، که خفه کېږې نه نو زه به یوه خبره درته وکم.
نه خفه کېږم، څه خبره ده؟
د لور دې چې دغه حال وي په ټول عمر کې به یې څوک ونه غواړي.
ولې څه پرې شوي دي؟
ته هغه سترګو ته وګوره، لکه د مېږې تکې زیړې دي. یوه سلۍ رانجې هم نه دي پرې پورې کړې. د پیغلې سترګې باید نری تورې وي.
ډېرې مې تورې کړې خو هېڅ ګټه یې نه ده کړې.
یوازې د سترګو په تورولو هم نه کېږي، باڼه دې هم لنډ لنډ دي. اوس خو مصنوعي باڼه شته، هغه ورته کېده. په مخ دې دوه درې ځلې کریم او پوډر وها، اوس خو داسې دی لکه سوزېدلې پراټه.
نو ته وایې چې که دغه کارونه وکړي بیا به یې څوک وغواړي؟
ولې به یې نه غواړي؟ چې اوږده باڼه، تورې سترګې، سپیر مخ، نری وریځې ولري، خامخا به یې غواړي.
مور به شونډو سره کولو ته نه پرېږدي.
نو بیا دې هسې په تاویزګرو ګرځوي.
د تاویز له دو کارو سره څه؟
یو څه کار دمو دعا او تاویز کوي، او یو څه کار خپل کوشش. ته یې څو ورځې سر په سر ښه په ترتیب اوره جوړه کړه، بیا یې وګوره چې څومره خریداران پیدا کوي.
کمی دازی دی مور اومنی.
والله که زه په دې پوه شوې یم چې اوس ته تعویزونه ورکوې او که دې راژګه خلاصه کړې ده.
په غوسه کېږم مه، که دې په تعویز عقیده راغله هغه به یې بخت خلاص کړي، او که نه رایش خو به یې هم تیار کړی وي.
خزو د حقونو د مبارزینو او مدافعینو فعالیتونه هم ډیر شوی دی. د یو دغه سي مبارز مطبوعاتي کانفرنس ته مورولو. د ښځو د حقونو د خوندي کولو د نړیوال او ملي سازمان رئیس او د ښځو د ازادۍ لاسته راوړلو د ډیپارټمنټ لوی آمر او د ښځو د کار او کسب په برخه کې د نړیوالو سازمانونو لوی مشاور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا درواوروي.
د مطبوعاتي کانفرنس محترمو ګډونوالو ښه راغلاست. خدای مراواله ډیر خرغله او هر کله راشي مو غواړو د خزو د اقونو لپاره خپل سرونه هم نظرانه کړو. لامدې عمل مې خپل تخلص خزي علي غوړه کړای دی. موږ به خزي ل خپل کورونو راو باسو. موږ به خزي خپل دفترونو ته راولو. هم دا اوس د ما دفتر کې 99% کارکونکي خزي دي. یوازې زه پکې نه یم. خاندې ما او نه دا د خندا خبره ده. د دې وطن ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې دي. د دې وطن ښځې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. نو ځکه موږ مبارزه پیل کړې ده او دې مبارزې ته به تر هغو پورې دوام ورکوو چې خپل مقصد ته ورسیږو. موږ د دغو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره سکل کافی فنډ پیدا کړی او نورو دونارانو هم د فنډونو وعده کړې ده. نو زه د دې وطن ټولو ښځو او نجونو ته ډاډ ورکوم چې سږکال به هر څه تغییر وکړي. د لا بریالیتوبونو په هیله اوس که څوک سوال او پوښتنه لري کولی شي چې وکړي.
صاحب، زه یوه پوښتنه لرم. د تورسر راډیو خبریال یم.
دخل ته نږدې راشه او پوښتنه دې وکړه. زما دا عادت دی چې پوښتنه هم له نږدې اورم او ځواب هم له نږدې ورکوم. آن په کور کې هم همداسې کوم.
صاحب، د ما پوښتنه دا ده چې ته خو د ښځو د حقونو ډیر لوی مبارز یې او د ډیرو لویو کارونو کولو ته دې ملا تړلې ده. آیا خپلې ښځې ته دې هم همدا حقونه ورکړي دي او که نه؟
چا
تا
ته خپله خور او مور نه لرې چې زما ښځه یادوي؟
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
Thank you.